درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به مو په غور ولایت کې لا ورستي او بي جړونکو سیلابونو له تازه حاله خبر کو نور ریپورتونه هم لرو پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید شوی دی د سیلانان څوک او د غبرید با څاغیز ولري خو پهله خبرونو کې په مخړی د دې سات خبرونه ته په غور کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې د شدید ورښت او سیل کبل په دې ولایت کې لګ تر لګه 50 کسان مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی زعیم نن رویټرز خبري ایجنسی ته وویل په دې سیل کې چې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته راغلی نامعلوم شمیر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې تړلې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبل اړوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په بغلان کې سیلونو 315 کسان مړه او تر 1400 زیات نور ټپیان کړل. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د غوی درې تنه وشلی او یو بل ټپی کړی دی. جبهه تیر شپه نه وخته پر خپل اکسپان لیکلي چې رکیانو ادعا برید پرون ماخام د کابل د شای دوشمشیره جمعات تنږدې د ارګ په موقتی کمربند کې کړی دی. ازادي رادیو په خپلواک توګه د غریپټون نشي تاییدولې د پداسې حال کې د چي د طالبانو حکومتي چارواکو منل چې دوی مشر له څور زرایسي په کابل کې دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هواد ادب وژل شوې دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل اکسپان لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خوشینه شوه خو نه مولي دا نه دی لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سیالانیان ټول اسپانویان دی او کنه. بلخوا رویټرز خبري اژانس اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورت ورکړی چې تیر ورځ جمعه د دې هواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوی او یو بل ټپی دی. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو څلور تنه نیولي لا تر اوسه چا د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تیر شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل اکسپان لیکلي چې تیر شپه 12:30 بجې د دوی د ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار کلا ته نږدې یو اندازه چاودیدونکي توکي په یو ځای کې خودل شوي و د یو سرتي د احتیاطي لامل چاودلي. قانی زیاته کړ چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې وي. ګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زور راوړه وه وان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو خښې ماتې کړي دي. د قرغیزستان حکومت وایي هغه پیښه کې چې تیره شپه د پلازمینې بشکک کې وشوا د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د آزادې اروپا آزادۍ رادیو قرغیزي څنګه د رپورت لمخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په ولایلیه کې د نختی دی ویډیو لخبرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو هم لاس پلا شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. له دې وروسته د بشکک ځایي محصلانو ویل کېږي چې په بهرنیو محصلانو همدارنګه په بهرنیو کارګرو د بریدونو یو لړۍ پیل کړي چې تر ډیره پاکستانی او هندي محصلان په نخښه کړي دي. دا روسیه او اوکرين ولسمشانو د 2018 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې تر سره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې د ولسمشر وړاندیز رد کړی دی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ویلی و چې پر یو داسې پلان کار کوي چې له روسیې او اوکرين وغواړي چې دا دغه لوب پر مهال چې سکال به د جولای لشپګوستشتمې څخه د اگستري ولسمې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې تر سره شي اوربند وکړي. راشد خان د څلور کالو ځن وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان څلور کالو وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان په تیرو څو کلونو کې د بخت مهالویش لامل نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي. نن سهار کابل ته ورسید او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او اجرایوي رئیس له لوري ورته د کابل په نړیوال هوایي ډګر هرکلی وویل شو. راشد خان د نړۍ په بیلابیلو لیګونو کې لوبیږي چې وروسته هغه یې د هند د لیګ سیالۍ وي چې دا دوی لوبډله له مخکې تک پکې پاتې شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو او موضوعات لرو. د غور د سیلابونو حال به درکو. دغلته د طالبانو ځایي چارواکو ویلي دي چې د تیرې ورځې په سیلابونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي، سلګونه نور نادرکه دي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه وروستیو سیلابونو په غور کې ګڼو خلکو ته په مرګ ژوبله سربیره مځکې، کورونه او بازارونه هم تخریب کړي دي. په دې اړه په معلوماتو سربیره به مولدي خبر کو چې تر دې مخکې په بغلان کې د سیلابونو له کبله ځپل شوي خلک وایي لا هم ابتدایي مرستې نه دي ورسېدلې. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وشو. دغه سیلانان څوک وو او په افغانستان کې به د سیلانیانو په ورتګ څه اغېز ولري؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. همدارنګه قرغیزستان ته هم ځو. هلته د هغه وروستیو بلواګانو نه مخبرو چې محصلان پکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند محصلان په نښه کړي دي او وهلي او ډبولې دي. لږ تر لږه د درې کسانو د شدید ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم مه هېروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. په غور ولایت کې ځایي طالب چارواکي وایي چې د غلطه د ورستیو سخت ورختونو او لکبلې د راوتلو سیلابونو لکبله لږ تر لږه 50 کسانو خپل ژوند بایللې، ګڼ نور ټپیان شوي او د یو شمیر کورونو، دوکانونو او همدارنګه د خلکو د شخصي شتمنیو د ویجاړېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړ کړي او ځینې کسان له هم نادرکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
د 50 تن شامل ځنو په دکې چې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 تن شهیدان شوي او یو شمیر لادره کدی 2000 کلونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 4000 کلونه زیانمن شوی. د غشان 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، سلګونه زره میولرونکو او غیر میولرونکو ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پوری څاروي د منځ ته دي.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز د هرات غور لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو خار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست، به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په ودې کې خلکو خپل ټوله د رایل لاس ورکړه. خلک ډیر بیریته دي، ځمن شوی کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. خای په ټول غور ولایت کې و بوجای ثابت وړونه وسی. خلک سرپنا او خړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی پسیمه کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولې لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې خبري شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اول حکومت فوک فوک
زموږ هیڅ تری پاتې زموږ مالونه سیلابونه یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیسته او هغه هم لمن ځتلې ده. دا ډیر بد حالت دی، کور نوې جوړ شو
مال پال هیڅ زندګلې قمال
دالبکه شاده دی اخبر بو جوړه کړت.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې وری ده، ډیر غټ غټ غلې وا ورسته سیلاب راغی او دا سیلاب لکې و او با ټول کله وران
پم دې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد خار په ګډون په تګاب کې شم راغستان او تشکان ولسوالیو کې داستوګنې کورونه، کرنیز ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سائق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و هم اوریدل چې په غور کې تازه سیلابونو تر 500 زیات کسان وژلي دي او خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم د مرستو او ابتدایي مرستو د اړتیا خبره کوي. په دې اړه زما بل همکار رپورټ راستولې.
یو اونۍ وروسته له مرګونو سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکر الله دی. دای وی خلک لا هم د څښاک لپاره پاک او بو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مردم هنوز سرپناه ندارن،
خلک لا هم سرپناه نه لري، پاک او بنشتا د ډاکټرانو کمخ دی، نور روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقی او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده.
مونږ چې صحیح کومکونه اوسې د خلکو سره خلک ډېر لوبل دي، خل در بدره دي، سرپناه خو نشته ده.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستي کړې دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل سوي چې په دغه ولایت کې ورسته یو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو ترڅنګ 19 روغتونونه، 19 خوندې، 115 وړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او وړه کانالونه او 18 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ نوښته د مرګونې سیلابونو شاهد و چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه سوې او لزرو زیات څاروي هم لسوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکونه له هر څه نه لري پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات سوي دي، دلته ډېر خلک تلف سوي دي، دیو ته رسیدګي ډېر مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو سویو شمیر د مې تر 14 نیټې 214 او د چاپیانو 328 ښودلای چې په خبره یې 128 کاسه پکې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو سویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خپل نه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو سویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
نما خام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ناز موږ غغوري وړاندې په خبرونه کې به په بشکک کې د ورستیو بلوګانو حالم درکو چې یو شمیر ځایي محصلانو پکې د بهرنیو محصلانو په خلاف باندې بلوګانې کړې دي. یو شمیر بهرني محصلان په ځانګړې توګه پاکستاني پکې وهلي ډبول شوي دي، خو تر هغه مخکې هم د افغانستان په اړه رپورټونه او موضوعات لرو. په بامیان کې پر اسپانوي سیلانانو برید ګڼ شمیر غبرګونونه وندخنې راپارول. یو شمیر بهرنیو چارواکو نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندل دي. د دې برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو تنه یې د دې برید په تړاو نیولی دي. تفصیل یې د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمیر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندې کړ. د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلې. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللې او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولې دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کیږي. اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغیزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت 6 عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. لری لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدلی د ګرځندوی بازار پر وروستیو کې ډیر تود موږ د هندي، امریکایی، روسی او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خدا بلی کول شي په بهرنیو وګړو په ځانګړي توګه په بامیان کې ډیر اغیز وکړي
خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان مریض کال د غوي میاشتې په 12مه ویلي و چې تیر کال افغانستان ته نږدې 8000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمیر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغیز کړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ډیورن کرخه په اوګدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د سواکونو ترمنځ پیل شوی نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت د وی سرچینې په وینا وسمهال پای ته رسیدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال شوی. یو شمیر ولسی وګړو ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ولسی سپینګیری او سیمه ییز حکومتي مقامات د موضوع د حل لپاره په خبرو بوخت دي، خو خلک لا هم له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستنه شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځې نه ختی دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستي. د پکتیا د زازیاریو یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې قرار شوي او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې لسیمې کډوالې شوي کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنی شوي، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویر لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوزازی ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی،
منتا بزای شوی کورونه چې نږدې او کلو ته تللی دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي، ویرې لا هم شته د جنګ وضعیت هسې نورمال نه دی. ولی پټنډي پټان ولسوالۍ کې ساري سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بارډر په کورمې باندې افغان فورسز او د پاکستان آرمی سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندۍ شوې ده او حالات برابر ده. یعنې لارې مرې بندي خو الحمدلله ډزبندۍ وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان آرمی سره د خپل منځ کې ناست دي او مذاکرات شروع دي. انشاءالله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفهیي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مې میاشتې په اومه په یوه اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول اتلس تنه ژوبل شوي دي. پیښه ظاهرا د یوې لیلیې د پانتون د یوې لیلیې له نښتې وروسته د بلواګانو له کبله پراخه شوې ده او په یو شمېر بهرنیو محصلانو پکې بریدونه شوي چې تر ډېره پورې پاکستانی او هندي محصلان په نښه شوي. عصمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب له تاسو بلور تفصیل وره.
مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د قرغیزستان حکومت هم وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه یعنی د می میاشتې د ولسمې او اتلسمې ترمنځ په پلازمینه بشکک کې وشوه د درو بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. البته په ځینو نورو کې راپورونه کول شوې دي چې 10 تنه ژوبل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قرغیزي څنګ د راپور لمخې تاریخوالي ظاهرا د بشکک په ولایت کې د نخټې د ویډیو لخبري دوه وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنوي کې هم لاس پلاس شوی لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرانيان شامل دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف په یو پیغام کې ویلي چې له نشټې وروسته پرون ماښام له 1500 تر 1200 ځایي اوسیدونکو د ښار په مرکز کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې د دوی په ادعا په قرغیزستان کې کډوال زیات شوی دي. د قرغیزستان د کورونو چارو وزارت هم ویلي چې په دې تړاو درې بهرني اتباني ولي او د هغوی پر ضد د بلوا غوښتنې تر عنوان لاندې یو جنایي دوسیه پرانستې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزیر علي مقادر بشنالف هم له نشټې وروسته د ټپي شویو بهرنیو اتباو د هویت په اړه له څه ویلو پرته اعلان وکړ چې درې بهرني اتبا تر درملنې لاندې دي. د پاکستان سفارت نن شنبه هغه راپورونه راټول چې ګنې درې پاکستانی اتباع په دې بلوا کې وشل شوی او اعلان وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستانی اتباع ټپیان شوی دي. د پاکستان حکومت هم اعلان کړی چې د تیرې شپې د نشټو لامل په دغه هیواد کې د خپل اتباعو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د قرغیزستان له حکومت سره په تماس کې دی. په بشکک کې د طب محصل علی خان رسنوی ته ویلي د ځایی کسانو او مصری محصلانو ترمنځ نشته شوی و. د هغې پیښې ویډیو خپره شوه او وروسته بیا ځایی خلک په بشکک کې د ټولو تعلیمي ادارو په لیلیو ورغلل او په ټولو بهرنیو زده کوونکو او محصلانو یې تشدد وکړ. د قرغیزستان چارواکو د پاکستاني اتباعو په ګډون د بهرنیانو په وړاندې د تیرې شپې د تاوتریخوالي په خاطر خواشیني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې دا پیښه به وڅېړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. خو داسې ښکاري چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې مشر په یوه تبصره کې د بهرنیو کارګرو په کار نیوکه کړې ده. هغه ویلي قرغیزستان د غیر قانوني مهاجرو لسیل سره مخامخ دی چې ډیری د پاکستان او بنگلاديش دي او ډیری د قانون سرغړونه کوي. شاغلی تاش نور پاکستانی او بنگلاديشي کډوال تورن کړل چې د قانون سرغړونه کوي.
دغه زمونږه اسمت ساروان او چې د قرغیزستان په پلازمینا بشکک کې د بهرنیانو پر ضد ځای خلکو له ورستیو بلواګانو خبر کړو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی میدان ورته ګوسیدون کې له ورستوي سیلابونو ورسته د دیوالونو او پلونو د بیا رغونې وخت نه کی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې
د میدان ورته ګولایت وسیدون کې خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات په کار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په مخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان شار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانیکزی وایي د دې په سیمه کې چیرسوي سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. د وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت ورته سینادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډیر اړتیا دی پلته لرو له هر څنګه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکه وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غاکه ستون زده پاند تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو ولایدا
دغه راز ورستي ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم جوړ کړی دي. د خلکو په تګراته کې غنیستون زیرمنسته کړی دي. د نرخولسوالي اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستي کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دی ورغوي.
دغه ساده چنځه ساده د سرمدي ساده ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه د علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخې هیڅ مخه نه ساده
ته پول سیده د همیشې موږ لپاره مزایم ګزیار کله پر کار کې نو بشرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بشر خپل اول ما گیر کړی دا یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دي
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ را تاک نه دي. زه درته هم سي ولاکه بيخي مریض چې پیدا سي دغه دغه اوس په دي دوډنه په وغيرها وړي جدولونه دا کله کار دي تاسو اوپر اړيري سي دا وړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبري مني او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونه او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دي.
موږ پلانونه جوړ کړی دي حق ولایت مرتور کړای دا چې د ساحو کې مونږه خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي مونږه د سکتور دی وزارت او د ریاست مربوط دي دغه لپاره هغه مونږه د خپل وزارت سره هم شریک کړی دي د همکارۍ مستات سره هم د خبره شریکه کړی ده.
دا فداسیال کې د چ په دی ورستوي کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلې دي چې خلکو ته په زیات اندازه ځاني او مالی زیانو نړولې دي. خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دوستانو ریپورت مو اوریدل چې په میدان وردګو کې د سیلاب ځپلو سیم خلک د مرستو او د نړیدلو ودانیو غوښتنه کوي. مخکې ملي ریپورت نه په قرغیزستان په مرکز بشکک کې دی ځای خلکو دی غبل واغانو پاړه باندې واوریدل شي ظاهرا پکې بهرنی ادب پنخه شوې دي. دغلته یو افغان محصل را سره په تماس کې دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي چې نوم یې واخلو. ستړي مو شیخ، خبرونې ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې اصلا دغه څه روان دي بهرنیو پاړه باندې؟
زما طرف نام سلامونه اومانه جناب. ز پښتون کوم خبره سکتگی راځي زما مزرعت اومانه. ما بنده د کشور قرغستان زندگی میکنم. سلام مره پذیرا باشم.
مننه تاسو کولای شئ چې په دری باندې خبرې وکړي په اړه ژبه چې تاسو ته اسانه وي. کورم آباد درته وایي چې وضعیت اوس څنګه دی، افغانان محصلان څنګه دي، په کوم وضعیت کې دي؟
والا وضعیت افغانان محصلین فعلا د کشور قرغستان از دیروز به ایسه یک کم جنجال برانگیز شده، به خاطر بعضی از محصلین و ادبای طرف پاکستان و عربا فکر کنم چکنم جنجال را خلق کردن امره مردم کشور قرغزستان. و همی خاطر اینا هم اعلان کردن که باید همه ادبای خارجی از کشور ما باید بیرون شون. و همی خاطر از دیر اصفتر یک ذره گرفتاری های افغان ها و پاکستانی ها و همی کسایی که مهاجر هستن آمدن، محصلین با فامیلا، هر کسی که هستن بسیار زیاد در تشویش هستن، به خاطر که یا از مجبوریت آمدن در این کشور، به همین خاطر یک ذره مشکل جنجال برانگیز شده.
ما ته به وسم کار ول چې تاسو محصل نه بلکې په بشکک کې یا په قرغستان کې کار کوي، دغلته دغه د افغانانو کارګر او ټولنه څومره ده؟ یعنی ډیر افغانان دغلته تللی دي په وروستیو کې؟
بله بله، تشکر از شما. مسئولین و افغان های در این کشور بس به اندازه زیاد هستن. تقریبا امکان داره که افغان های در این کشور به 1500-2000 نفر برسن که بسیاری شان بالاتر از 1000 نفر اسناد یا ندارن. با اسناد مهاجرت دو ماه یا سه ماهی که از طرف از یا براشان داده میشه، دو نمو شب و روز خود تیر میکنن. بسیار مشکلات روان هستن. مشکلاتشان به می خاطر است که اسناد کاری یا ندارن، کار کردن نمیتونن، همین نفقه اولاد خود نمیتونن از اینجا از راه که باید یا اسناد داشته باشن تامین کنن. به همین خاطر بسیار زیاد مهاجرین ما در مشکلات هستن. ما خواهش شما از برنامه شما از جامعه جهانی که صدای ما را برسانین، به خاطر که بسیار زیاد محصلین افغان ها خصوصا فامیلا و بسیار مشکلات اینجا دچار هستن. نبود کار از وقتی که همین محصلین پاکستانی ها یا زیاد شدن در این کشور، کرای خانه، قیمت غذا، خوردن، همه چیز قیمت به اوج خود رسیده و مشکل کلانترین که از اسناد کاری است که یا اسناد ندارن، ویزا ندارن افغان ها و دمی دو سه سال به بسیار مشکلات یا سپری میکنن زندگی خودن. ما از کشور جامعه جهانی، از ملل متحد، از یونیسف یار خواهش مندیم که به خاطر همی کشیدن همی مهاجرین اقدام کنن، همی پروسه دفتر خود اینجا دوباره باز کنن، چون که از سال 2015 به این سو دفتر از یا بند است در این کشور و ما میره میخواهیم بازکشایی شوه و این مهاجرین که همینجا هستن همیار انتقال بتن به کشور سیام.
مننه. یو بل شه چې د قرغیزستان چارواکو ویلې، مقامات ویلې، دغه وی چې پاکستانی او بنگلاديشي کارګر یا کډوال مهاجرین التزیات دي، تاسو مدلې دلې د دوی هوادونه خلک د افغانستان غوندې نه دي، فکر کوي چې واقعا دوی زیات دي الته دي؟
بله بله، به اندازه زیاد هستن، آنقدر زیاد هستن که بسیاریشان بعد دو ماه ویزای سیاحتی آمدن همینجا، وقتی که ویزیشان به اتمام رسیده دیگه دوباره برنگشتن به کشورهای خود. قاچاق و بسیار مشکلات در تاکوی ها شب روز خود سپری میکنن، کار میکنن. به همین خاطر نامبدی افغانان به همین خاطر است، فکر میکنن که حتما اما با از یا یک جای هستن و یا هم که اسناد کاری ندارن و یا هم دوزی کار میکنن به حساب قاچاق یا سیاه کار میکنن. به اندازه زیاد هستن، کاریگر قدر زیاد است که اگر شما حتی در موترها، در اتوبوسا، در خطای ریل از یا سوار شوین میبینین که فکر میکنین شما در بنگلادش و در پاکستان هستین، هیچ فکر نمیکنین شما در قرغستان باشین. و همین خاطر مشکلات از بالای افغانان به اندازه زیاد انداختن. در این سه سال که من خودم در اینجا زندگی میکنم، ما کدام مشکل کلان را از افغانای ما ندیدیم و بسیار آرامی زندگی میکنن، چون ما مردم افغانستان از مجبوریت آمدیم در این کشور. در کشور خود بسیار زندگی خوب داشتیم، آرام بودیم، ما از شب نامدیم. به همین خاطر فعلا دیگه به ما یک ضرب المثل ما داریم که در بین تر و خشک میسازه همون قسم است. و فعلا ما میخواهیم که باید افغانهایی که در اینجا هستن همین یونیسی ها دفترش باز شوه و دوباره افغانها رو به کشور سیم انتقال بتن، کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه په قرغیزستان کې یو افغان استوګن یا افغان مهاجر چې د هیواد د وروستیو حالاتو له کبله پناه وروړی و او په دغه وروستیو بلواګانو او دغه تی د مهاجرو په څنګه توګه د افغان مهاجرو په ستونزمن ژوند را سره خبرې کولې. دوستانو په همدې سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بجاړولو ته دوام ورکوي.
یک مشکل ملت است کی
د ملک وستون زده دا چې د فقر او بیوزلۍ لامل د کوکنارو کښت مجبور کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت بجاړ شي. همدې عمل راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاقو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرجع ښار د ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنال کاروبار مخلی، موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بام ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخت کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېرې اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېرې اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیئت ژمنه وکړه چې د بزګر غشتونو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تیرې شوي د بزګر غشتونو ته هیڅ پام نه دی شوی.
گرفتاری قاتل مردم
د خلکو یو وختنه د خلکو د قاتلونو نیول او بل د بدخشان خلک چې څنګه تنظیم کړي او کوکنار پرې کړل دي د دې زمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. د کوکنار د پخوانی دولت او طالبانی مافیایي ډلو په ګډو هڅو کړل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یو ستونزه دا ده چې د فقر او بیوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبور کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې عمله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والی مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سشکار به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه ښکال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوای چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشئی موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارو د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کیدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیکاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي. او بنل ملک ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دیقان ته فائده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې مختلفو لارو نه غم خاصتا د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کیږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته. ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنې په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې بل تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د حقینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي.
نو امکانات شته چې یاره جنجالونه خو جوړ کی پدې کې شک نشته. خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغه وي. خلک حوصله کوي، خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته چې کوي، ملګري ملتونه له بزګرو سره ډیره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړي. نو کله نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګ مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولاد نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا ناهمهنګه هغه چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک ملن متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه د هغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي کاغه چارواکو لاسته ورتلی کړی دی خان لاسته ورتلی. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشي موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیل مور ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کوي زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړه او خونه د مونږه خراب کړه.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1250 منځنۍ سپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشلل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلای شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډیری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دی یا د پاکستان سره دی ټول خلک د دې ملک نه دي نیم پاکستانیان دي څه ایرانیان دي په ایران کې او پاکستان کې متادن سوي دي پر مرز راوړي بلان پښتنه نسته چې شو پښتنه ځین کولای شي د کم ځای یا د چیر گزاره کړی دی
فرا نیمروز او هرات د نشي موادو د قاچاقولارو څخه ګڼل کیږي له همدې عمله په دې خارونو کې د نشي موادو رانیول اسانه کار دی او متادین د دې پر ځای خپل سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د متادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري
نیمروز یو مرجع ښار دی ایران سره مرز لري د متادین هر موږ مکمل ټول کړ خدا د ایران بیرته راوړي په شاروس کې ډیر شه 15 ډیر کسان راوړي موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی په کم کې بیرته تداوی کوو او سم 1500 بندیان موږ لرو متعدین چلته کم پرته جوړ کړی
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوی دی پدې کډوالو کې د متادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په خارونو کې د نورو متادینو له ډلو سره یو ځای شوې دي
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نیمروز اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني متادین افغانستان ته راشړل کیږي
نشا د متاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا نه خور دې زت پودر وې یا دې مړ پودر وې
پلاټ په مړی کې نه ومه په مور خو اوس به خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده ته خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پانتون د ساينس او ټکنالوژي له څنګه تر فراغت وروسته دوبوي تولاړ هلته کاروبار پیل کړ او کاروبار هم خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی موتاد شو 15 کال کې چې نشکوي شاهد زمان چې د متادینو د درملنې پر وختونو کې بستری دی شاعري هم کوي د لدې عمل ډیر خوشنۍ دي چې د پلار غټلې شتمنۍ په نشو کې جنې ولاړه د شاهد زمان ولی او څنګه متاد سو او د احتیاط پر مهال نور لسډ ولسنوز سره مخ شوی دی په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړې ده
ما کمپیوټر ساينس پنس کړل دی تقریبا 14 کال درس می ویلای دی په خوست کې شیخ زاید په همتون نوارق شوم خو علیکم گناه او غیر غمونه دي سجونه دي په شو مخته نشینم می لاړم دوبه ته الته می پلار او 15 شپه کال کار می الته وکړو چې راغلم پلار می چې وپات شو مریضی ونی وو بس زم په سیراغلم دلته څه د ټینشن نه څه د کورنۍ ټینشن کنه هیڅ څه په بشاله راغلم ما چر سوال یو رشتل په نوم ګلې یاغم خوړی بده غیزه خیدار باندې د چکم درس ما ویلې او کم کی سی وی کم غوی خپې زیره باندې منځ وړې د کنه کني د عمر نو وړې کې ام غیره کې سپین شوی دی خدا غا هم د سی سوچو سپین کړی دی د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمولې دا هم بلار د خدایو بخې غام دوبه د سی او چې 15000 کال تیر کړل عمل ته وپاتم شو پیسې را ته غټلې دي س دکانونو هم دی ګودمونو هم دی کنه ل کاروبار مخله موټر او ټیکچر هر سمشتا بس د بلار د یاو ما به پسې خورا پوي شو بلاخره مور می وای وی چې ته زما یو زویم یو دا نشي یو دا تمشي دا تاسو نه خی یا غو دغه کنه بس ایست پوي شو بلاخره دلته پسې راغلم دا می ولین دور دا چې تیرو مې پی شو شپخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زب استر شو نه ما بس د خدای نه لا ته پی غواړم چې ما ته پی کرا کې بس نه شي پرېږدم دا تا غیر اتی را وستل چې زه خپل پر دین او بسلام مړه بشو مور به بتلله ځکه چې زه خپل نور او روغان می نشته خورګان می دینه می خورګان دي او مطلب دا غیر په ما موکړه چې بس موټر بو زبو م چې چیرته بنشو مالته موټر کې به شو پرې وته ما بس د خپل پر دین یو بسلام کنه کمانډي ولان می چو کم دوستان می چو کمی پیسې می جوي اغه را ته بیر تغله شو مطلب ایمانه پیسې وهلې اغه و دغه کنه چې اسې من شهید پډری د مطلب کنه د خبره به بيدبدله دا بلک زبروي پېښوي ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم کنه، هغه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښته وې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بیننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي، جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې، او زه د بلا ښکلو نازوله وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم، او حسن دې دانه دانه راټول کړم، او سترګو دې دانه ونه شیندلی وم، ناس وم د شرابو د ولې په ژی، زه بېګا په خوب کې چرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي، ته جوړه د خورو کلیواله، رنګ کې د ګلاب د خندانه، خوند کې د کجورو کلیواله، تا کې ونه شده لیونو بنګو، او مونږ وی که د انګورو کلیواله، ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدي، او ډېره د مغرورو کلیواله.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي، او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي، او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره؟
دلته راسه زویا، دادی د ور په خونه کې ما.
وره نن راته ښه نه ښکارې، بیا خو به انګور د سره جنگ نه وی کړی.
نه زویا، جوړ خوره کې څه نه دی ویلي. هغه هلک ته ډېره خوشینه یم.
کوم هلک؟ چا ته خوشینه؟
ورور دي یادوم، ګل محمد. ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، بدخویه کېږي، او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي، او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخت همداسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې؟ اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړي وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړي دي.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم، چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې مونږ خبر کړي وای، اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالې جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم، او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو.
ګوره بچیا، ته راوګرځه، دا یې د حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو او ځای ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیه، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې، پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشهیي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بېلابېل نشهیي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي؟
هېڅ امکان نه لري.